تمنانه کوم چې د حساب قدر منور دونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د وخت د سهار 8 بجې دي تر 9 بجو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په راپورونو کې به په ترکیه کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو د پیښې په اړه نوې جزئیات درکړو. همداراز افغانستان ته د ښځو د حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د یوې راپورټرې د سفر په اړه معلومات به واوري. ټاکل شوی چې دا څېړونکي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه څېړنه وکړي. نور راپورونه او په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم اوریدای شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې مرزی احمدزی چمتو کړي.
په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر کابل ترغله. د طالبانو یو روسي نژاد غړي په امریکا کې محکمې ته وړاندې شو. او د سعودي عربستان د مرکز ریاض په شمال کې د نښتو پر مهال د امنیتي ځواکونو دوه غوړي او دوه وسلوال وژل شوي دي. پوره خبرونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر کابل ته راغلی ده. رشیده منجول خپل سفر څخه د مخه ویلي وو چې غواړي د افغان ښځو د ژوند په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې رشیده منجول به د خپل ورځني سفر پر مهال د افغانستان له دولتي چارواکو او مدني ټولنو له فعالانو سره وویني او همدارس په هرات او ننګرهار ولایتونو ته هم سفر وکړي. د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر به د خپل سفر پر مهال د افغان ښځو د ژوند وضعیت په اړه راپور جوړوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته به وړاندې کړي. د افغانستان جمهور رئیس د هندوانو او سکانو استازیو ته په یوه غونډه کې وویل چې د ننګرهار د سرخرود په ولسوالۍ کې په هندوانو او سکانو پورې اړوند د اوبو د تاریخي چینې د احاطې لپاره به د 1994 کال په بودیجه کې یوه معینه اندازه پیسې په پام کې ونیول شي. جمهور رئیس اشرف غنی پرون د کابل، کندز، ننګرهار، خوست، غزنی او هلمند ولایتونو د هندوانو او سکانو له یو شمېر استازیو سره وکتل. د هندوانو او سکانو استازیو له ولسمشر څخه وغوښتل چې د ځینو زورواکو لخوا د هیواد په کچه د هغوی د یو شمېر مذهبي او تاریخي ځایونو او شخصي جایدادونو د غصب او په جعلي قبالو د هغوی د پلورلو مخنیوی وکړي. دوی ویلي دي دولت دې په هندوانو او سکانو پورې اړوند د ځینو تاریخي سیمو ساتنه وکړي او د دوی ماشومانو ته د په ځانګړو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړي. جمهور رئیس غني ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان دروازې د ټولو کورنیو او بهرنۍ پانګولو لپاره خلاصې دي او هغه هندوان او سکان چې پخوا په افغانستان کې په سوداګرۍ بوخت وو کولای شي هیواد ته راستانه او خپل اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي. د طالبانو یو روسي نژاد غړی په امریکا کې محکمې ته وړاندې شو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو نظامی بندي امریکا ته د محاکمې لپاره وړل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا قضیه چې پکې تورن کس اریک حمیدلون د امریکا په ورجینیا ایالت کې پرون محکمې ته وړاندې شو ښایي چې د اوباما اداره کولای شي په جنایي محکمو کې په تروریزم شکمن کسان محاکمه کړي. امریکایي چارواکي وایي حمیدلون په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې د وخت پوځي دی چې په افغانستان کې پاتې شو او رسله طالبانو سره یو ځای شو. دای په 2009 میلادي کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو او امریکایي ځواکونو له بریټ وروسته ونیول شو. امریکا ته لوړل کېدو مخکې دای د بګرام په هوایي ډګر کې بندي و. د سعودي عربستان د مرکز ریاض په شمال کې د نښتو پر مهال د امنیتي ځواکونو دوه غړي او دوه وسلوال وژل شوي دي. دا نښته د هغو ډزو د پلټنو اړوند ده چې مخکې د دې هیواد په ختیځ کې شوي وي. د سعودي پریس اژانس د کورنۍ چارو وزارت د اعلامیې له مخې وایي په همدې پیښه کې د امنیتي ځواکونو دوه غړي د ډزو پر مهال ټپي شوي دي. دا پیښه تېره ورځ له هغه وروسته وشوه چې په ختیځ الدوله نومي کلي کې وسلوالو د خلکو پر ګڼه ګوڼه کې 15 کسب وبشل او 9 نور ټپيان کړل. ځای وسیدونکو وای پر دې خلکو د شیاګانو له عبادت ځای څخه د راوتلو پر مهال حمله وشوه. پاکستانی پولیس وایي دوه عیسویان قرآن ته د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا تر برید لاندې راغلي او وژل شوي دي. وروسته د مسلمانانو د ډلې لخوا د دغو دو عیسویانو جسدونه سوځول شوي دي. دا پیښه پرون د کوټ راتھا کشان په خارګوډي کې رامنځته شوه. کوټ راتھا کشان د لاهور ښار په جنوب لویدیځ کې په 6 کیلومتره کې پروت دی. دا په پاکستان کې وروستۍ پیښه ده چې اسلام ته د سپکاوي پر تور رامنځته کیږي. وژل شوي کسان چې د خښتو په یو بټۍ کې کار کوو او له یو بل سره یې واده کړی و شمع او شهزاد نومیدل. د پنجاب وزیر شهباز شریف یوه 3 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې د دې وژنو په اړه چټکې پلټنې وکړي او پولیسو ته یې حکم کړی چې په دې ولایت کې د عیسوي مذهبو په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د پالیسۍ په برخه کې د اروپایي اتحادیې رئیس فدریکا موګیرینی وایي دا به په کوسوو کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت یا د اداري فساد په اړه د پلټنو لپاره ډیر ژر د یو خپلواک متخصص نوم اعلان کړي. موګیرینی چې روانه اونۍ خپله دنده پیل کړه په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل هغه وایي چې په پام کې لرم چې په فوري توګه یو خپلواک او تجربه کار قانوني متخصص وټاکم چې د دې ماموریت کارونو ته په ځانګړې توګه د اداري فساد په برخه کې بیا کتنه وکړي. کله چې دا کس وټاکل شي او ورباندې په راتلونکو ورځو کې موافقه وشي زه به ژر تر ژره تاسو ته په دې اړه ووایم. د کوسوو د رسنیو راپورونه وایي چې د دې ماموریت لږ تر لږه شپږو کارکوونکو څخه پلټنې روانې دي چې په درې قضیو کې د رشوت په بدل کې د جرایمو تورونه لغوه کړي وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو حکم کړی دی چې د روسي پلاوه د روسي جلا غوښتونکو د حملو د مخنیوي په مقصد به جنوبي او ختیځو سیمو ته د امنیت ټینګولو لپاره د ملاتړ ځواکونه استوي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا ته په وینا کې پرون ولسمشر پوروشینکو ویلي چې دا پوځي واحدونه به د ماریوپول، بردنیانسک، خارکیف، د لوهانسک د شمال او دنپر پتروسک د سیمو امنیت نیسي. پوروشینکو دا غونډه پکې کې دوی ورځې له هغې وروسته راغوښتې ده چې چلا غوښتونکو خپل انتخابات چې د اوکراین او لویدیځ لخوا غیر مشروع ګڼل کیږي ترسره کړل. او کیف وایي د روسي شرکت ګاز پروم ته د ګاز د بای لومړی د ګازو د بای لومړی برخه ورکړې ده. پرون د اوکراین د ګاز دولتي شرکت ویلي چې روسي شرکت ګاز پروم ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړي دي. د اکتوبر د 13مې د موافقې له مخې اوکراین باید د روان کال تر پایه روسیې ته د پلورلي ګاز بیه 3.1 میلیارد ډالر ده په دو برخو کې ورکړي. ګاز پروم ویلي چې اوکراین ته به ګاز هغه وخت صادر کړي چې اوکراین د پور لومړۍ برخه ادا کړي. د خبرنو پای
سمغاغله آزادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په راپورونو کې به د ترکی رسنیو په حواله د هغو افغانانو د مړینې په اړه راپور درکړو چې په غیر قانوني لارو له ترکیې څخه اروپا ته روان وو او کښته په ترکیه کې ډوبه شو. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر په کابل کې ده او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه څېړنه کوي. د مدني ټولنو د فعالانو یوه ډله له ولسي جرګې غواړي چې با کفایت وزیرانو ته د اعتماد رایې ورکړي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي پر دې غور کوي چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې د کوم شمیر اضافي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا شته او په ننګرهار کې یو موسسه خلکو ته د کمو پیسو په بدل کې مری ورکوي او اوبدلې مری ترې په لوړه بیه اخلي.
خلک راځي 1 لک روپۍ ورکوي، 5000 ورکوي، 1500 روپۍ، 1500 روپۍ ورکوي. د ضمانت هم نشه معلومات نشته.
د دې موسسې پر فعالیت اوس چارواکي او خلک شکمن شوی دی. نړیوالو مسایلو ته به کتنه وکړو او په پای کې به د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام واورئ. سمنګ غاغله آزادۍ رادیو اورئ. پرون تاسو د آزادۍ رادیو په خبرونو کې په ترکیه کې د استانبول اوبو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د یو شمیر افغانانو د مړینې په اړه راپورونه واورېدل. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې په دې کښتۍ کې ټول 240 افغانان سپاره وو چې د 24 مړي موندل شوي او 12 نور له هم تریتام دي او شپږ تنه ژغورل شوي. د ترکی غاک ټي آر ټي د یو کب نیون کې له قوله چې د پیښې عیني شاهد دی لیکي چې وایي دای کب نیولو ته د سمندر غاړې ته تللی و چې په اوبو کې د دوو کسانو مړي ولیدل او بیا یې په منډه د ساحلي امنیت چارواکو ته خبر ورکړ. کب نیونکی وایي چې د سهار په شاوخوا شپږو بجو یې دوه درې جسدونه، بیکونه، بوټان او ځینې نور شیان چې پراته وو ولیدل او دوه درې تنه یې هم ولیدل چې لا ژوندي وو. د راپور له مخې د پیښې سیمې ته لومړی د ساحلي امنیت د ژغورنې دوه ګړندۍ کښتۍ او طبي وسایل ورسول شول او وروسته د پوځ کښتۍ او هلیکوپټرې او د مسلکي لامبوزنو ټیمونه دغه ځای ته ورسېدل. د څو ساعتونو هلو ځلو په نتیجه کې د 24 افغانانو مړي چې ډیری ماشومان دي موندل شوي دي. د ټي آر ټي په وینا د ساحلي امنیت ځواکونه یوازې شپږ تنه ژغورلي او پاتې 12 تنه اوس هم تریتم دي. اژانس د ترکیې د لومړي وزیر احمد داوود اوغلو څرګندونې هم راخیستې دي چې وایي د کډوالو مړینې د دوی زړونه داغلي دي. د ناقانونه کډوالو ستونزه د داوود اوغلو په وینا د ترکیې او په تیره د ټولې اروپا او په خاص ډول د مدی ترانې د بهيري د ساحلي هوادونو یو ډیره ګډه خو لویه ستونزه ده. د پیخې په اړه جدي څیړنې پیل شوې او په راتلونکي کې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د ترکیې لومړی وزیر وایي چې هلې ځلې به کوي. په ترکیې رسنیو کې همداراز ویل شوي دي چې دا کښتۍ اصلا لس کسیزه وه. په سیمه کې کبنیونکي وایي چې ډوبه شوې کښتۍ 12 متره اوږدوالی لري او یوازې 10 تنه سپرلی کولای شي چې په دې کښتۍ کې ولاړ شي. ټپي شوي افغانان وایي چې د قاچاقبرانو سره د رومانیا هیواد ته د تګ لپاره د 2000 یورو په بدل کې خبره کړې وه. قدرمنو اوریدونکو، په دې اړه راپور مو واورېده. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم د دې موضوع په اړه تحقیقاتو ته دوام ورکو او همدارز د چارواکو د څرګندونو د اخیستو هڅه به وکړو. د دې خبرونې په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره سره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمون غاغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او همدارس په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. اوس هم نور موضوعات. د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره په افغانستان کې ده. دا به په خپل سفر کې کابل، جلال آباد، هرات ته هم ولاړ شي. رشیده منجوتا وظیفه ورکړل شوې چې په دې ولایتونو کې د ښځو د وضعیت او د ښځو پر وړاندې د تشدد د عواملو په اړه څېړنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
په تیرو لسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره افغانستان ته ځي. د ملګرو ملتونو دفتر په یو اعلامیه کې چې له جنیف څخه یې خبره کړې ده، رشیده منجوبه په دې سفر کې له دولتي چارواکو او افغان مدني ټولنو له فعالانو سره ګوري. په دې اعلامیه کې راغلي چې اغلې منجو اراده لري چې د خپل سفر پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دې تشدد د عواملو هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړې راپورتري ویلي چې د ښځو وړاندې تاوتریخوالی په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو یو نفوس کوونکی ستونزه ده او دغه ستونزې هر هیواد اغیزمن کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د رشیده منجو د سفر هرکلی کوي او هیله لري چې دا سفر به د افغانو ښځو د وضعیت په شوالي کې د پرمختګ یو ګام وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وایند رفیع الله بیدار وایي:
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت د اساسي قانون د شپږمې اوومې مادې په اساس باندې یو ملي ژمنتیا او نړیواله ژمنتیا د بشري حقونو د اسنادو په وړاندې چې افغانستان سره تړون کړی دی اغشته، ولی دغه سفر راتک چې یو الګریزه معمول دی ملل متحد افغانستان ته راځي، د ښځو په مسایلو کې خاصتا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په مسایلو کې د دولت هغه ژمنتیا نور هم مضبوطوي او په دې باندې ټینګار کوي چې کوم کارونه چې په 12 کاله مخکې حکومت کې نه وي شوي او د دې نه وروسته به حکومت یې تر لاس لاندې ونیسي او په هغې کې نور هم پیاوړتیا راشي او پرمختګ باید د بشري حقونو په مجموع کې به بیا د ښځو د حقونو د بشري حقونو په هکله باندې دا پرمختګ باید واضح وي او په مستمر شکل باید وي.
د شوزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر به په افغانستان کې 4 ورځې تیر کړي. د رشیده منجو دا سفر تر کابل نه دی محدود. رشیده منجو به جلال آباد او هرات ته هم ځي. که څه هم په دې 2 ښارونو کې امنیتي ستونزې هم خپل رول لري، خو دا ښارونه په ځانګړې توګه هرات د شوزو د خراب وضعیت په اړه د راپور ورکولو لپاره مناسب دي. هرات هغه ولایت دی چې پکې په دې وروستیو کې د شوزو پر وړاندې د تشدد ډېرې پیښې شوې دي. په ټوله کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه یو ګڼل کیږي چې پکې ښځې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د شوزو پر وړاندې د تشدد 2500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان له خپلواک کمیسیون سره په ثبت شوي شکایتونو کې د شوزو پر وړاندې لفظي تشدد، د زور ودونه، د شوزو فحش ته اړستل او د مالی محدودیتونو وضعیتونه شامل دي.
په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت له نوي حکومت غواړي چې د ښځو هغه ستونزې حل کړي چې په تیرو 15 کلونو کې او په تیره ښځینه خبریالانې ورسره مخامخ وي. نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره هم وایي چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې تر هغه 2 برابر زیاتې ستونزې لري چې فکر یې کیږي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپی اوروي.
د یو شمیر نورو ارګانونو په سیر د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ښځینه خبریالانو د ستونزو په اړه جدي اقدامات وکړي. په همدې اړه د ښځو چارو وزارت د سه‌شنبه په ورځ د ښځو حقونو ته د اهمیت ورکولو او په رسنیو کې د جنسیتي مساواتو ترنوان لاندې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یو شمیر مسؤلانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال مشګان مصطفی وویل چې خپل غوښتنې به د یو پریکړې لیک په ډول ولسمشر ته مطرح کړي.
د دې کانفرنس له جوړېدو څخه هدف د ښځو حقونو ته درناوی، د رسنیو مثبت او منفي اغیزې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي.
په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په تیر حکومت له دې قبل انتقاد وکړ چې د وژل شوو افغان خبریالانو قاتلین نه دي نیولي. د دې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی وایي افغان خزینه خبریالانې دا مهال له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
آیا تر اوسه مو له هغو ښځو چې په رسنیو کې کار کوي پوښتنه سوې چې له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ موږ هیله منو چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دې 3 ورځني سیمینار کې په دې موضوعاتو خبرې وکړي. ښځینه خبریالانې له نارینه وو څخه ډېر له ستونزو او ننګونو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په هیواد کې د خزینه خبریالانو فعالیتونه د پام وړ ګڼي او افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی په لاخوندي کولو کې جدي اقدامات وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زمون غږ له آزادۍ رادیو اوري. د نوې کرخې په نوم مدني سازمان له ولسي جرګې غوښتي چې د نوې کابینې د غړو په تایید یا ردولو کې لازم معیارونه په پام کې ونیسي. د دې سازمان غړو پرون په یو غونډه کې وویل د نوې کابینې غړي باید داسې وي چې خلکو ته کار وکړي او لازم معیارونه یې پوره کړي وي. د ولسي جرګې اداري پلاوي هم ژمنه کړې چې دوی به هغو وزیرانو ته رایه ورکړي چې وړتیا لري او د ملت پر وړاندې زړه سوی لري. قسیم سولمل په دې اړه تر راپور برابر کړی.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه باندې یو میاشتې رسوه، خو لا هم د نوې کابینې وزیران ملي شورا ته د باور یا عدم اعتماد رای خسرلو لپاره نه دی معرفي سوي. په همدې حال کې د نوې کرښې په نامه سازمان له ولسي جرګې غواړي چې نوې کابینې ته د رای ورکولو پر مهال د وړتیا او ژمنتیا اصول په پام کې ونیسي. د دغه سازمان یو غړي نذیر احمد اندړ غفوري د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې وویل خلک له ملي شورا غواړي چې د نوې کابینې غړیو ته د رای ورکولو پر مهال د وړتیا اصل په پام کې ونیسي. دی وایي د ولسي جرګې د استازو د اعتماد رای د خلکو رای ده او ملت دا تمه لري چې استازي معامله ونه کړي او وړ کسان وټاکي. کار و اهل ته سپارل ښه سابقه، ښې لوړې زده کړې او ځوانانو پوه ښځو ته په کابینې کې ونډه ورکول د یاد بنسټ له اساسي غوښتنو څخه دي. دا سازمان همدارس ټینګار کوي چې نوي وزیران باید د سیاسي او قومي تعاملات پر اساس ونه ټاکل سي. ولسمشر محمد اشرف غني د خپل کار په لومړی ورځو کې ویل چې نوي کابینه به د یوې نیمې میاشتې په جریان کې وټاکي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني چې په دې غونډه کې حاضر و د نوي کرښې د سازمان له غړي سره ژمنه وکړه چې که د نوي کابینې غړي لازم معیارونه پوره کړي نو دوی به ورته رای ورکړي. ښاغلی عثماني وایي زموږ لپاره لازم معیارونه زده کړي، تجربه، تخصص، ښه سابقه او د ملت په وړاندې زړه سوی دی، نو انشاءالله چې موږ به رای ورکړو. تاسو ډاډه اوسئ. دا مهال د کابینې ټول وزیران او والیان په خپلو پوستونو کې د سرپرستانو په توګه دنده ترسره کوي چې د خلکو په وینا دې مسلې په دولتي ادارو کې ورځني کارونه اغیزمن کړي دي.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته خپل شپږ میاشتنی راپور وړاندې کړی. په دې راپور کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته اشاره شوې چې په تیرو شپږو میاشتو کې څرنګه وي او د نوي افغان حکومت د کار له پیل وروسته به څنګه وي. احمد شیبر د کابل او اسلام آباد د روابطو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د دې شپږ میاشتنی راپور ځینې مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزارت په خپل راپور کې وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په سیمه کې د اوږدې مودې ثبات لپاره خورا مهمې دي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري شته او اعتماد دومره کمزور دی چې څو ځله پر پوله دواړو لوریو پر یو بل ډزې کړې دي. واشنگتن هڅه کوي چې له پاکستان سره ښه اړیکې ولري ځکه چې دا د دواړو خواوو په ګټه دي، خو طالبانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. له دغو پناه ځایونو په افغانستان کې بریدونه کوي او د امریکا د دفاع وزارت په باور دا یوه جدي ستونزه ده. د راپور له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان او امریکا په یو شمیر برخو کې نږدې همکاري کړې ده چې په دغو کې په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې همکاري شامله ده او پاکستاني پوز په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد عملیات کړي دي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې دا خبر هم شوې ده چې افغانستان او هند دې ته دقت کوي چې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ هڅې کوي او پاکستان دغه نیابتي جګړه د دې لپاره پیل کړې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورنکړي او د هند مخام ونیسي. له دې سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پاسو کې د پاکستان د مرستو ژمنې تر سوال لاندې راغلي دي، خو بلې خوا ته بیا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امنیت په برخه کې یو لړ تړونونه شوي دي. د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وخت کې پاکستان په ښکاره ویلي وو چې په افغانستان کې به د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو د دښمنۍ سربېره کابل دې ته ځیر وو چې هغو وسلوالو چې په افغانستان کې جګړه کوله په پاکستان کې پناه اخیسته. بل لور ته پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات وکړل چې په افغانستان کې د سختریزو د بریدونو پر پلانونو بې اغېزې نیول. پاکستان وایي چې په کار ده چې د سرحد په اوږدو د کابل او اسلام آباد همکاري زیاته شي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې چې د جمعې پر ورځ کانګرس ته وړاندې شو ویل شوي دي چې د نوي افغان ولسمشر اشرف غني له راتګ سره او له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کېدو وروسته اوس دې ته لاره هواره شوې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري پیاوړې شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ایسف هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي ډګر کې د همکاري په زیاتېدو کې مرسته کوي څو د دواړو هیوادو ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو ته زمینه برابره شي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان وایي دی په دې اړه غور کوي چې په افغانستان کې د اضافي نړیوالو ځواکونو پاتې کېدو ته څومره اړتیا ده. جنرال جان کمبل وایي دا هغه نړیوال ځواکونه دي چې په پام کې ده د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه بروزي. د فارن پالیسۍ خبرونه په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
جنرال کمبل ویلی چې په افغانستان کې د انتخاباتو د لنجې له امله د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخیزي امنیتي موافقه په لاسلیک کې ځنډ راغی او دوی به د تکتنه وکړي چې دغه ځنډ د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه څومره اغیز کړی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو قواوو قومندان جنرال کامبل له کابله په ټلیفوني مرکه کې فارن پالیسی ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو له امله په وروستیو میاشتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته شدید تلفات اوښتي دي. جنرال کامبل ویلي، آیا زه باید خپل ادارې ته دا خبر ورکړم چې موږ تر دې شمیرې پورې راکمیږو؟ موږ باید یو څه موده لا پاته شو څو له هغو یو شمېر امکاناتو کار واخلو چې ولسمشر اشرف غنی راتیی شي، او آیا په ځینې ځایونو کې د ناټو اضافي ځواکونو ته اړتیا ده چې باید یو څه زیات پاته شي؟ جنرال کامبل ویلي، زه پر همدې مسله څېړنه کوم. د امریکایي قواوو د دغه قومندان د څرګندونو په اړه د افغانستان د پوځي چارو یو څارونکي عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د وټولو یا پاتې کېدو یو اړخ دا دی چې افغان ځواکونه به د شی روزنی تجهیز او تخنیکی مهارتونو لپاره څومره وخت وغواړي.
کومه دا په کمترین زمانه کې په لاس راوړو د دې موجودیت ډیر وخت لپاره ضرورت نشته، او که چیرته په همدغه موجوده حالت باندې چې موږ ضعیفترین سلاح پلاستان و سالی ترده همه دوغان همه کنه ده یعنی ضرورت دیلی دیگی که امریکان دیر وقت خاطر به افغانستان که پاتیسی.
د شاغلی امرخیل په باور د دغه مسلې دوهم اړخ په افغانستان او سیمه کې د امریکا سیاسي اهداف دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې 2014 کال تر پای چې د امنیت ټینګولو ټول مسولیت افغان نوري ته سپارل کیږي، ټول امریکایي عسكر له دې هواده باسي. د امریکایي ځواکونو د کمیدو بهیر په خاله پیل شوی دی. فارن پالیسی خبرونه وایي کته هم د ولسمشر اشرف غنی ادارې غوښتنه کړي چې نړیوال ځواکونه په دینی سیمو کې خپل پاتې کېدل یو څه تمدید کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال لاف لا هم غواړي چې لټاکلي محل بیش سره سم افغانستان اوځي. فارن پالیسی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د دې قومندان په حواله وایي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره اړیکې د پخوانی جمهور رئیس په پرتله ډیر ښه دي، خو د انتخاباتو د لنجې له امله د دوړخیز امنیتي تړون په لاسلیک کې ځنډ د افغان ځواکونو د تیاری پروګرامونو ته ضربه ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه ولسمشر غنی هم باور لري چې د افغان ځواکونو د روزنې پروګرامونه شایي له شپږو تر اتو میاشتو پورې شاته لوېدلې وي. شاغلی غنی له جنرال کامبل غوښتنه کړي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع له وزارت سره دا وڅېړي چې که په انتخاباتو کې ځنډ نه وای راغلی او موافقه په خپل وخت لاسلیک شوې وای، د افغانستان امنیتي ځواکونه به د 2015 او 2016 میلادي کال په پای کې چیرته رسیدلی وو. فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې سږ کال د وسلوالو طالبانو حملې دومره زیاتې شوې چې په تیرو څلورو کلونو کې ساری نه ولیدل شوی، او له پوځه د عسکرو د تیښتې اندازه هم لوړه شوې ده. خو جنرال کامبل لا فارن پالیسی سره په خبرو کې دا نه دی ویلي چې دای به امریکا ته په افغانستان کې د خپل ماموریت د تمدید وړاندیز وکړي. کامبل ویلي چې دای لا افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وټول لپاره له موجود محل ویش سره موافق دی.
سمون خاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، او سم جناقه الکوزی تغوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکته نه کوي.
بریتانیا چاپ ګاردن رسپانې د ترکیه په استانبول ښار کې باسفورس تنګي تنګ دی په وی کېخته کې د مړ شو افغانانو ماشومان او خزو او سړی وکسونه خبره کړي، او دا غمجن حادثې ترسیم او تشریح کړي ده. په کېخته کې د 30 تن سپارو چې 20 افغانان او یو تن ترکیه کپټان و. ګاردن لیکي هر کال په زورګونو مهاجر په هغو کېختو کې اروپا ته ځي چې هیڅ ډول حفاظتي یا امنیتي ډاډ نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس د دې مهاجرو زیات شمېر د مدیترانې سمندر له لارې د اروپا پر لور حرکت کوي، او یوازې په روان کال کې 3200 تن مړه شوي دي. ګاردین د مهاجرت د نړیوال سازمان په حواله زیاتوي دا مهاجر د هغو حریصو قاچاقړونکو او جنایي بانډونو ښکار کیږي چې د پیسو لپاره مرګ ته ور برابروي. ماسکو ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د هغو روسي پیلوټ د خوشې کېدو په اړه مضمون خور کړی چې 13 میاشتې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي و. رسپانه لیکي دا پیلوټ پاول پټرونکو نیمیږي، او د 2013 کال اپریل میاشت کې له افغان او اتو تنو ترکی انجینرانو سره په لوګر ولایت کې اسیر شوی و. ماسکو ټایمز رسپانه زیاتوي پټرونکو د ماسکو شیرمیتوای هوایي ډګر ته په رسیدو ویل چې له دې وروسته به د پیلوټۍ دنده پر مخ وړي، او دا ځکه چې طالبان ورباندې د خوشي کېدو په بدل کې دا شرط یې خېده. رسپانې د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد د څرګندونو په استناد لیکلي دا پیلوټ روس له هغې خوشې شو چې سوګند یاد کړ، له دې وروسته به د کابل له حکومت سره همکاري نه کوي، او له خوشې کېدو سره سم به له افغانستان څخه ووځي او خپل کور ته بستنیږي. د مسکو ټایمز رسپانې په باور ترکی انجینران هم څو ورځې وروسته د طالبانو لخوا خوشې شوي ول. امریکا چاپ سٹار اینڈ سٹرائپس رسپانی پا کولرادو ایلت کی لی اوروزنیز کیمپ څخه د افغانستان د محابسو د دو تنو کارکونکو د تیخت مسلې ته اشاره کړې او لیکي دا کسان د امریکا لپاره کوم ګواښ نه رامنځته کوي. رسپانی لیکي دا دو تن افغانان چې د افغانستان په محابسو کې د اصلاحاتو د پروګرام پر اساس امریکا ته تللي وو له کیمپ څخه تښتېدلي دي. ورسپانی د امریکایي چارواکو له خولې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا ته د دې دوو تنو افغانانو له راتګ مخکې د هغوی په اړه څېړنه کړې وه او بیا په پروګرام کې شامل شوي وو. دا کسان په افغانستان کې کورنۍ او خپلوان لري او هیڅ داسې اندېښنه نشته چې دوی به ګوندې په امریکا کې په تروریستي فعالیتونو کې داخل شي. سټار اینډ سټرایپ ورسپانه وړاندې لیکي له دې دوو تنو افغانانو څخه یوې کاناډا ته د اوښتو پر مهال په سرحد کې ونیول شو او بلې تر اوسه لا درک دی.
د سهار 8:13 د قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د اوکراین د کارکېج د وروستي حالاتو او نورو نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه لرو، خو له هغه مخکې مرزی احمد زی ته غوښ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر کابل ته راغله. نوموړي غواړي د افغان ښځو د ژوند په اړه اړخیزه څېړنه وکړي. د طالبانو یو روسي نژاد غړی په امریکا کې محکمې ته وړاندې شو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو نظامی بندي امریکا ته د محاکمې لپاره وړل شوی دی. د سعودي عربستان د مرکز ریاض په شمال کې د نښتو پر مهال د امنیتي ځواکونو دوه غړي او دوه وسلوال وژل شوی دي. پاکستانی پولیس وایي دوه عیسویان قرآن ته د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پرېدلې ډلې لخوا وژل شوي دي. د پالیسۍ په برخه کې د اروپایي اتحادیې رئیس فدریکا موګرینی وایي دا به په کوسوو کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت یا اداري فساد په اړه د پلټنو لپاره ډېر ژر د یو خپلواک متخصص نوم اعلان کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو حکم کړی دی چې د روسي پلاوا چلو غوښتونکو د حملو د مخنیوي په مقصد به جنوبي او ختیځو سیمو ته د امنیت ټینګولو لپاره د ملاتړ ځواکونه استوي. او کیف وایي د روسي شرکت ګاز پروم ته د ګازو د بای لومړی برخه ورکړې ده. پرون د اوکراین د ګاز دولتي شرکت ویلی وو چې روسي شرکت ګاز پروم ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړي دي.
سمغه غاغله ازادي رادیو اوري. پننګرهار کې هغه لسګونه کسان چې د مړی جوړولو په نامه یو شخصي شرکت ته د تضمین پرته پیسې پلیخي دي اوس لخپل د کار اندېخمن دي. دوی او همدارس د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د دې شرکت لخوا د کسانو ته هیڅ راز قانوني اسناد او تضمینونه د دې پیسو په بدل کې نه دي ورکړل شوی. ل ننګرهار د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
پننګرهار کې د عبد عرفان د مری جوړولو په نامه یو شرکت چې لتیرو څو میاشتې راپدې خوې فعالیت کاوه او خلکو ورسره د مری عبدلو په بدل کې په لکونو افغانۍ باندې کړي ولې اوس پرې د خلکو بې باوري زیاته شوی. د دې لامل دا و چې یاد شرکت خلکو ته د 5000 افغانۍ په بدل کې یو اندازې مری ورکول او په تارونو کې د عبدلو ورسته 1.5000 افغانۍ ګټه ورکوله. دا لړۍ ته د ورسیده چې زیات شمیر خلکو له 5000 نیولې تر 3000 افغانۍ پورې پیسې په دې کار کې باندې کړي، خو اوس خلک په دې اندېښمن دي چې د زرګونو کو پیسې له یاد شرکت سره پرتی دي، خو په مقابل کې دوی ته هیڅ ډول ضمانت نه دی ورکړل شوی.
دلته خو یو کس نه دی، تقریبا 15 کسان ولر دي او دغه ټول ورغ ولر او 4000 او 5000 او 4000 او 4000 رقم راغلی. خو بس دا خلک دلته جمع کوي، دا معلوم نه دی چې دا څه حساب کې دا دغه جمع کوي.
روزمانه نه دي خلک راځي 1000 روپۍ ورګي، 5000 ورګي، 1500 روپۍ، 1500 روپۍ ته ورګي.
د خلکو د دې اندېښنو د څېړلو په موخه د سې شنبه په ورځ زیات شرکت ته ورغلم. د شرکت په دروازه کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر دې وه چې له یو ساعت انتظار وروسته دفتر حویلې ته وردن نشم. دلته د ودانۍ په یوه څنډه کې یوازې د دې شرکت لخوا جوړ شوی شخصي بانک لیدل کېږي چې خلک ورته په قطار ولاړ دي او پیسې تحویلوي، خو هیڅ داسې مسؤل کارمند پکې نه و چې د شرکت د فعالیتونو او د خلکو د اندېښنو ته ځواب ووایي. ولې له ډېرو کوښښونو وروسته د یاد شرکت مرستیال خالد زمان همت پیدا کړ. نو موري وویل چې دا پروژه د هغو غریبو خلکو لپاره ده چې په کور کې کار کول غواړي او د خلکو اندېښنې بي ځای وبللې چې ګوندې دوی به وتښتي.
هر 5000 افغانۍ موږ 1.5000 افغانۍ ګټه ورکو. په دې ټول د وخت کې ډېر خلکو ته ډېر خدمات ترسره کړي دي او ټول ته موږ پیسې ورکړي. په لاندې وخت کې به تضمین ورکو او تضمین ورکړي.
نوموړي د دې پروژې د تمویل په اړه هیڅ معلومات ورنه کړل، خو دا یې ومنله چې ځینې ستونزې لري چې هغو ته به رسیدګي وکړي. د ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال هم دا تایید کړه چې د یاد شرکت کارونه دوی ته د منلو وړ ځکه نه دي چې د عامو خلکو څخه د راټولو شویو پیسو هیڅ تضمین نه دی ورکړل شوی.
چې موږ پرې خبر شو، موږ دستي عمل وکړ او دغه وظیفه پولیس ته وسپارله چې باید دا بررسي کړي چې هغوی اوس بررسي روان. خو په مجموع کې موږ قطعاً په دغه شکل باندې رضایت نه لرو، لکه دا دوی چې کوم روان کړی دی، ځکه دا داسې یو سلسله روانه ده چې خلک پرې نه خبرې باید یو بانکي تضمین موجود وي.
د ګردیوال په خبره اوس ولایتي اداره له دې ستونزې څخه خبره شوې او اړوندو ادارو ته یې دنده سپارلې چې د دې شرکت کارونه تر هغه وخته وځنډوي تر څو د خلکو د سرمایې د خوندیتوب لپاره یې ولایتي ادارې ته تضمین نوي ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې مخکې په متن کې د بدلون راوستو وړاندیزونه شوي وو، خو اوس د دې کتابونو پر یو شمیر تصویرونو اعتراضونه کیږي. ایالتي حکومت پریکړه کړې چې په نصاب کې به بدلون راولي او د نوي تعلیمي کال لپاره به د زده کوونکو مخې ته نوی نصاب پروت وي. دا موضوع د احمد شیبر په یو راپور کې شاربل شوې ده.
د خیبر پښتونخوا په ائتلافي حکومت کې جماعت اسلامي ګوند پر تعلیمي نصاب اعتراض وکړ او تر هغه وروسته ایالتي حکومت د یو شمېر انځورونو د ایستکولو امر وکړ. په دې ترڅ کې دوی ویل دي چې د کیک رسم د لری شي ځکه چې دا د عیسویانو نقشه ده. د پوهنې د ایالتي وزارت د یو چارواکي بشیر حسین شاه خبره جرمني آژانس راخیستې ده چې وایي د امبولانس رسم به نور په کتابونو کې نه وي ځکه چې یو ځای پرې د صلیب نقشه تر سترګو کې شي. همدار صوبایي حکومت غواړي چې دا غونچونو انځورونه هم د کتابونو پاکړي چې پر سر پوړنې نشکاري. د خیبر پښتونخوا په ښوونځیو کې له لومړي ټولګي تر لسم پورې په تعلیمي نصاب کې بدلون راوستل کیږي. د هغه ایالت دی چې له ویلې سیز رئیس پکې د القاعده په مشه شخړې روانې دي. د پوهنې صوبایي وزیر محمد عاطف خان وایي چې د نصاب په کتابونو کې غلطۍ شته او کمیانې پکې تر سترګو کیږي. عاطف خان تیرونی صوبایي پارلمان ته په دې اړه وویل عوامی نیشنل گوند چې له 2008 میلادي کال څخه تر 2014 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کاوه، اوس په نصاب کې له تغییر سره مخالفت کوي. د نیشنل ګوند حکومت د وخت د پوهنې ایالتي مشر سردار حسین بابک چې اوس د خپل ګوند پارلماني مشر دی، د خپل وخت له نصاب څخه دفاع وکړه او صوبایي پارلمان ته وویل ځینې ګوندونه لکه جماعت اسلامي چې دا موضوع راپورته کړې ده هغه وخت له موږ سره په حکومت کې شریک وو او له دې نصاب سره مخالفت نه کاوه، خو اوس ولې اعتراض پرې کوي. تاکل شوې ده چې د خیبر پښتونخوا د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې تغییر له اپریل نه پیل شي چې نوی تعلیمي کال شروع کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په خیبر پښتونخوا کې په ښوونځیو کې په تعلیمي نصاب کې د بدلون په لړۍ کې اوس حتی د یو شمېر تعلیمي کتابونو پر انځورونو هم اعتراضونه کیږي او ښایي چې دغو تصویرونو ته هم بدلون ورکړل شي. قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم د خبرونه وروستي موضوع په وروستي موضوع کې دا راپور لرو چې په د اوکراین اړوند موضوع ده. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو حکم کړی چې د روسي پلاوه جلا غوښتونکو د حملو د مخنیوي په مقصد به جنوبي او ختیځو سیمو ته د امنیت ټینګولو لپاره اضافي حمایوي ځواکونه استوي. په داسې حال کې چې تیره ورځ د روس پلاو بلتون پالو لخوا انتخابات د اوکراین په ختیځ کې ترسره شول، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې دا انتخابات غیر مشروع بلل. په همدې حال کې اوکراین وایي روسیې ته د ګاز لومړۍ برخه پیسې ورکړې دي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا ته په وینا کې پروند ولسمشر پوروشینکو ویل چې دا پوځي واحدونه به د ماریوپول، بردیانسک، خارکیف، د لوهانسک د شمال او د نیپو پتروفسک سیمو امنیت نیسي. پوروشینکو دا غونډه په کیف کې دوه ورځې له هغه وروسته راغوښتې ده چې جلا غوښتونکو خپل انتخابات چې د اوکراین او لویدیځ لخوا غیر مشروع ګڼل کیږي ترسره کړل. دا انتخابات د هغې جګړې ترڅنګ وسول چې پکښې د اپریل د میاشتې راهیسې په ختیځ اوکراین کې تر 4000 زیات خلک وژل شوي دي. پوروشینکو وویل کیف د سولې د موافقې کلک ملاتړی دی چې د سپتمبر په 15 په مینسک کې وسوه، خو د روسیې او جلا غوښتونکو ته په اشاره سره وویل چې نور لوري خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. د دې لپاره چې دا سرطان د اوکراین په نورو برخو کې خپور نسی، موږ باید د خپلې خاورې امنیت په بشپړه توګه ټینګ کړو. د پوځ د قواو د سر قومندان په توګه ما حکم کړی دی چې لوی درستیز او د دفاع وزیر باید ګڼ شمېر نوي پوځي واحدونه جوړ کړي تر څو موږ وتوانیږو د روسي پلویو د هر ډول پرمختګ مخه ونیسو. خو پوروشینکو دا هم وویل کیف تیار دی چې یو آزاد اقتصادي زون جوړ کړي چې پکښې د دې سیمو کاروبارونه وکولای سي له اروپایي اتحادیې سره آزاد روابط ولري. پرون د جلا غوښتونکو مشر الکساندر زخراچینکو د دونیتسک جمهوریت د مشر په توګه وټاکل سو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جلا غوښتونکو پر انتخاباتو انتقاد وکړ او ویل چې دا ټاکنې بدمرغه او بې ګټې دي. د لټولو خواو غوښتنه وکړه چې د مینسک د موافقې په بشپړه توګه احترام وکړي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي رئیس فدریکا موغرینی وویل د جلا غوښتونکو انتخابات خپلمنځي مذاکراتو او له روسیې سره خبرو ته د دروازې تړلو په معنا دي. موغرینی د ناټو له عمومي رئیس جنس ستولتنبرګ سره یو ځای په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې وویل د جلا غوښتونکو لخوا ترسره شوي انتخابات نه یوازې غیر مشروع او غیر قانوني دي، بلکې سوله او مذاکرات له جدي خطر سره مخامخ کوي. سوله او مذاکراتو ته د مینسک د موافقې په بڼه د اوکراین د ولسمشر پترو پوروشینکو لخوا په سختو خو هوښیارو هڅو لاره هواره سوې وه. بله خوا بیا کیف وایي روسي شرکت ګاز پروم ته د ګاز د بیې لومړۍ برخه ورکړې ده. پرون د اوکراین د ګاز دولتي شرکت وویل چې روسي شرکت ګاز پروم ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړي دي. د اکتوبر د 1.3 د موافقې له مخې اوکراین باید د روان کال تر پایه روسیې ته د پلورلي ګاز بیه چې 3.1 میلیارد ډالر ده په دوه برخو کې ورکړي. ګاز پروم ویلي وو چې اوکراین ته به ګاز هغه وخت صادر کړي چې اوکراین د پور لومړۍ برخه ادا کړي.
آزادی او اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پیلوي چې پر دوو موضوعاتو ستاسو ټلیفوني پیغامونه پکې راغونډي وي. په پیل کې د افغان کډوالو او داخلي بېځایه سویو شکایتونه اوري چې له نوي حکومت سره خپلې ستونزې شریکوي او د حل لپاره یې ځینې وړاندیزونه لري. پورپسې پیغامونه کې اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو او نورو ټولنیزو خدماتو د پراخولو غوښتنه کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلوي چې پر ځینو خاصو مسایلو ستاسو ټلیفوني پیغامونه پکې راغونډي شوی دي. د پروگرام په پیل کې د کډوالو او بیزایه سیو پر ستونزو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اورو.
افغانې ما په ترخم بارډر کې موږ کاروبار کوو. موږ دا سنځر چې په پېښور کوهاټ ضلع کې اوسېږو او موږ افغان سټیزن کارتونه نه لرو. اول ځل تیل ځل موږ ته راکړ شوي نه دي. پاس لرو، ماجرو پاس لرو، ماجر کارت نه لرو. مشکلات ډېر زیات دی. موږ ته سورنګ ملي چې راځو د پاکستان هر دي چې راځي موږ نه پرېږدي دي. او ډېر مشکلات زنانه را سره یې ډېر سیسر او سره یو او مړي ژوندي نه وتلي. موږ ډېر سخت عذابوي او موږ ته دا ستونزه ده. دا زموږ پیغام دی. دا زموږ د لو غټو چارواکو په تاور رسېږي.
زه د ایران د تهران له ښار نه تاسو صرف تماس کېم. موږ د افغانستان د رئیس جمهور عبدالنور لوړپوړیو چارواکو نه دا هیله کوو چې د افغانستان سفیر چې په تهران کې ده افغانای ده د افغانانو لپاره دلته خدمت رئیس جمهور را لګلې ده. دا خدمت نه کوي چې ګیز په څلورو بجو سپورته ولاړې نه رو خځې الکان ماشومان وړلو زړه ټول په سالونو په سره کوب شبانو ورته ولاړې او یرانیم کنزوره ته کوي کثافات اشغال اصل سره کم سړي ختم کې نه باندې خوته کې نه دغه ټول خبرې را ته کوي. څلورو بجو ورسو دي مزدګر تر پنځو بجو تر شپږو بجو بیا ما عمل ته شپه ورته وکړو. د شپږ شپې کېږي اوه شپې کېږي زه ورته پروت یم دلته زما په سپورټ کې وخت خلاص دلته د ایران څخه دغه راته وایي اتبه رجاسي وخت په سپورټ کې ونی تم دی دلته سي دوی ته ورسم دوی راته وایي وسه تر سره نسلې دلای سي هغه ته ورسم دنه دروازه ته پیرادارم نو ورپی دی یا رانه کې نه ولید هغه رسړي هغه راته وایي کې سپات او اشغال او پلان کې وستان کې د برو خلک دی عزت خلکو ته کې سپات اشغال د خبرې کې دوی دنه نه موږ دی باندې نه نه ورپی دی باندې ورته ولاړ یو خبر نگاران دی راسي ودی ګوري دغه خلک دی وګوري چې دا ورته ولاړ دي چې په زړه او مخلوق ورته ولاړ دي.
زه داود خان د ایران د غزبین له خارج څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما دا پیغام د ازادي رادیو د لارې څخه د افغانستان رئیس جمهور ته چې په تهران کې د ایران په ښار کې په تهران کې د دوی کوم سفیر ده دا د افغان مهاجرینو هیڅ کوم ستونزې نه حل کوي او ډېر سخت مشکلات دلته مهاجرین لري. زموږ څوارلس کسان بندیان دي یوه میاشت کېږي ټول مدارک هم لري پاسپورټونه لري او هیڅ درک دغو نشته. موږ چې سفیر ته واستو ګیس په څلورو بجو باندې ورځو تر مازدیګر تر څلورو بجو پورې ورته ناست یو داسې نه نوبات راکوي نه راسره غږېږي او نور د پاسپورټو مشکلات چې لرو چې واسطو یا پاسپورټ هم دي یا کومه نامه ته غواړو هیڅ مشکلات زموږ نه حل کوي.
رحمت یم د لوګر دی ولایت برک برک ولسوالی د شجاون د کلی اوسیدونکی یم. د ایران د غزبین له خاره تلیفون درته کوم. مګه د افغانستان د دولت وزیرانو له رئیس جمهور له ټولو نه دا مخایش کوو د غوښتنه تر کوو چې دغه د افغانستان سفیر چې په تهران کې ده دغه یو دلته د موږ چې کوم مشکل وي ورسره د پنځه ورځې منډې ورو یوه نامه په کار ده موږ ته نه راکوي بیرته مونږ جواب کړي.
خالد افغان یم د سعودي عرب څخه په افغانستان کې د خوست ولایت د لشیر ولسوالۍ. محترم از مونږ تر لوړو مقامات ورسوي مونږ افغانان یو مونږ په پاکستانی پاسپورټونو سعودي عرب ته راغلي اوس بیرته نه افغانستان ته تلای شو هلته منسي چې تاسو پاکستان. زه رحمت الله
د بادغیس ولایت او زه فعلاً اوس په ایران کې د مسافرۍ شپې او ورځې په بندر عباس کې تیروم چې دغه بدبختان افغانیان چې و ایران ته روان دي در به در دي سپینږیري ښځې کوچنیان ځوانان لویان در به در دي د ایران ماموران یې زوروي وهي ډبوي یا ایران بالکل وتړي یا یو شی ورکړي دا باچا صاحب دا نوی باچا چې باچا سوی دی اشرف غني احمدزی صاحب موږ د ته مبارکي هم وایو او پاسته مبارکۍ یې که چېرې دی زموږ غږ واوري زموږ اواز دي واوري خواهش ده درڅخه لرو چې یا د ایران بند کړي بالکل یا د یو کارت ورکړي یا د آزاد کړي او بل موږ خواهش دا دی د باچا صاحب څخه د نور دولت کارکوونکو څخه د وزیرانو صاحبانو څخه د والیانو صاحبانو څخه چې یو پروژه برابره کړي د افغانستان او ملت ته د افغانستان و ځوانانو ته چې دوی خپل په افغانستان کې کار وکړي او بلکې شوار ته مسافر نشي.
پیغام دار چې په کونړ کې کسان چې وایي د پاکستان نه مهاجر شوي دي دا د مهاجر نه دي دا د پاکستان د عیسائی خلک دي او پاکستان چې کوم توغندي په کونړ باندې ولي په دانګام ولسوالۍ چې ګل ولسوالۍ نه د ورځې نه توغندي ولي د شپې نه دوی په کورونو باندې ګرځي شپې نه دوی ګرځي ساري کې چې راپاسي کې ګوري چې کوم کورونه خالي شوي دي هغو ته خپلې کډې وروړي. دا څه رقم مهاجري دي چې د یو اته کسانو سره یوه زنانه پېغله ورسره او نور ټول نارینه یوه زنانه پېغله ورسره ټول په پاکستان د عیسائی کسان دي او کوم کسان چې د کورونو نه وځي هغوی بیرته خپلو کورونو ته نه پرېږدي.
زه یو افغان مهاجر خبرې کوم. ډېر وخت هم هجرت کې تېر کړه نور خدای قرآن ته ګورئ د خپل مسیر ډېر یاد کوئ ګورئ چې خپل مسیر پورې ونه ګورئ بل کس تاسې په مسیر پورې نه شي کېدی ته چې خپل مسیر نه کې د تا لیونۍ بل کس نه در په هوښیار کوي ته به خپل لیونۍ ته په خپله خسر ګورئ. ډاکټر اشرف غني احمدزی هغه ته مبارکي وایو او د هغه مبارکي ټول عوامو ته مونږ وایو او حمید کرزی زموږ نیکه او ډاکټر اشرف غني زموږ پلار او موږ د مونږ ورونه.
زه یو افغان ماجر خبرې کوم او خوشاله یم چې خپل ماجر افغانستان ته ثاني شي خو موږ ډېر خوشحالي کوو په افغانستان کې امن کله کله ولي او باید هغه غلو هغه قتلونه چې کوي هغو ته کله کله سزا ورکړي چې زنده باد ډاکټر اشرف غني.
ضیاء الرحمن د کنړ ولایت د خاص کنړ ولسوالۍ د مهاجرینو د یو کم څخه خبرې کوم. دا نه لس کاله کېږي چې مونږ د پاکستان څخه مهاجر شوي یو، او دلته په یو ډاک کې شپې ورځې تېروو او د سختو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو. زمونږ د اوسني جمهور رئیس ښاغلي اشرف غني څخه دغه هیله ده چې مونږ ته د سرپناه په اړه جدي پاملرنه وکړي.
زه ګلبهار یم د غورماش د ولسوالۍ د اسلجان د وشلاغ اوس تاسو سره د بنیران د بندر عباس څخه په تماس کې یم. موږ دغه ارزو لرو چې په ایران کې افغانان ډېر زبروي، د ایران حکومت او ډېر بد چلند ورسره کوي او ډېرې اذیتي و زندانو ته اردوګاو ته چې ډوډۍ وشي نه ورسېږي. موږ د اشرف غني احمدزیر څخه دغه خواهش کوو. متاسفانه چې د افغانانو هېڅ دغه نه کېږي. د کرزي صاحب په وخت کې هم پوښتنه نه کېدل، اوس یې د اشرف غني احمدزی پوښتنه وکړي. د ایران د دولت سره دې دا خبر وکړي چې دا بیچارهګان موږ د کار او د زما د پاره راځو موږ نیسی او موږ ډیر سره بدروزه کوي. زموږ غم دی وخلی د اشرف غنی احمدزی.
اوریدونکو، لنیوی حکومت نه هیله کوله چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته پام وکړي او حل لارې ورته عمومي. په دغه هیواد کې په لکونو افغان کډوال میشته چې وخت نا وخت د ایران د امنیتي مامورانو له بد چلند څخه شکایتونه کوي. که څه هم تیر حکومت په وار وار ژمنه کړې و چې د دغو کډوالو د ستونزو حل ته به لازم اقدامات وکړي، خو بیا هم داسې ښکاري چې د کډوالو ستونزې حل شوې نه دي او دوی له نوي حکومت نه په دې باب د جدي او عملي اقدام غوښتنه لري. نور پیغامونه هم راغلي له اوریدونکو اوري چې په خپل سیمو کې د بیا رغونې او نورو ټولنیزو خدماتو د پراخولو غوښتنه لري.
خان محمد یم د کندهار ولایت ژړیل سره د څنګه کلی چې تقریبا ډیر سلویز در کور دی. برق نه لري، د ځوانانو تفریحي پارکونه نه لري، لوبغاړي نه لري، ځوانان بیکار دي. زه د کندهار ولی صدا خواهش کوم چې د زموږ د ولسوالۍ غم دی وخوري، چې دا ولی نس کولای بل نیوي ولی صحیح نه کوم.
خبر پروازګان کې د شید اساس او ولسوالۍ ته هیڅ پام نه رنونه د سوي خلک ظلمونه کوي. پولیس ډېر غټ غټ ظلمونه کوي او سړکانو ته پام نه رنونه د سوي کلینیکو ته نه د سوي یعنی شید اساس چې دی د روزګان د ولایت ولسوالۍ د دغه ملک نه دی کړه د افغانستان نه دی.
زه څنګه راځم د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه دا پیغام درځم. هلمند ولسوالۍ کې در حیدرآباد پورې در میلیانو در پوسټې پورې موږ کلانې بند کړي دي. دغه حکومت موږ دا خواهش ته هیله ده چې موږ د ولس خلک ډېر په تنګ دي، ډېر په آزاد دي. موږ غواړو چې د مسکلانې لکې پر عام دنبر باندې خلک رفتامت نه شي کولی، خلک خپل کاروبار نه شي کولی. نو موږ جنګو ځپلي یو، جنګو وهلي یو. نو موږ دا هیله ده چې دغه مسکلان علاقے دا حکومت سره د نورو چارواکو څخه شډیر وخت کې دا یو مېش تقریبا کې چې مشکلانه وکړې دي. اته چې شګه پر سپارایي دا شګه دا کړه د مشکل ته ور ورته دي. نو موږ دا په هیڅ توه له دې چې د مشکلان علاقے د مشکلان موږ بیا پټانګې د ولس خلک بیا پټانګې.
زه جلال د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د تنچل کلی اوسېدونکی یم. اوس د ایران تهران سره تاسو په تماس کې یم. زما د اشرف غنی احمدزی څخه دا هیله ده چې د قیصار ولسوالۍ د خود اسپلان په داش کې د شوروي په وخت یو منبع د تیلو منبع کښېنولی و چې هغه وده خاص تیل یې سه اوس د تیلو پر ځای اوبه باسي. که د افغانستان د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د جکپوري چارواکي ودې ته یو توجه وکړي او دا جوړ کړي، دا به د افغانستان د اقتصاد یو مهمه برخه وي.
پکه مطلع خبر کوم د معروف د ولسوالۍ نظم در نیوی جمهور څخه دا توقع ده چې په کندهار کې د کندهار ترڅونه هرې ولسوالۍ کې چې دي ترڅونه پاتې دي او زموږ کوم د معروف څخه چې په ټول مسکاله کې هیڅ کار و د سلیب نه دي. نظم نیوی جمهور څخه دا توقع ده چې دغه کچک تلسی لا ختم دي چې یو مخکم دي.
عبد الله ورکه د موږ ولسوالۍ ډېر خار ده په دې ګر لسکاله کې د ګرلس ډالر کارون نه دی ورته سوی. هغه چې خپل ودانی هم حکومت نه دی جوړ کړی، نور کار خو پریږدي چې ولسته کې خپل ودانی تر اوسه نه لري. د خلکو په سرایي کې په انسایتوب گزاره کوي. دغه محالات حکومت دی نو چې څونه به اصراحت به ولس کړي د حکومت په طرف سره.
ظاهر جان زاهدي د روزګان ولایت د مرکز
کوټ نه دا پیغام پریږدم. زموږ د ترین کوټ او د کندهار ترمنځ لوی لاس د ټوله خرابه ده. مریض مو تر ځایه پورې نه رسېږي او نه مو تجارتي مالونه په سمه را رسېږي. موږ غواړو چې دا لار ژر تر ژره جوړه شي. وسلام.
زه جمله میدان د سرچینو د ولسوالۍ میرزګان د ولایت د سرچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. موږ د ولسوالۍ کې د ډېره غرنۍ ولسوالۍ ده. موږ وروره د نوي دولت څخه سړک غواړو چې موږ سړک را جوړ کړو، شفاخانه نه لرو چې موږ شفاخانه را جوړ کړو، مکتبونه مو نشته، تعلیم و تربیه نشته.
کوم زاهد و پام دغه پکتیا ولز د یاریو ولسوالۍ نه تاسو سره فریقه کوي. زه د ولسم سره اشرف غنی نه راو خطر درم چې د موږ ولسوالۍ سهارا ډیر کاندو کپر ده او څو ورې سروې وشو ایس پته ونه لګی دا او موږ په انتظار فریقه یو با دا سره موږ ته ډیر زړه جوړ شي. وسلام.
عبد الله ماجم له کندهار خبرې کوم. وروره د کندهار او د کابل لاره چې د ډیر خراب شوې ده. د نوي حکومت اشرف غنی احمدی صاحب حکومت خیله کوو چې د دې جوړېدو ته جدي توجه وکړي. همدارنګه کندهار ښار کې هم هغه سړکان او پروژې چې د پخوا په شان کارونه کېدل اوس نشته، نو په دې برخه کې هم توجه غواړو.
رزګان ولایت کې د ساتو ولسوالۍ سرغستاش تماس نیولې دي. خواهش مې لارې چې زموږ د ساتو ولسوالۍ سړک ډېر خراب دی. د مشرانو چارواکو څخه هیله کوم چې زموږ سړک راته جوړ کړي. خدای په امان.
میولا سرحدی احمد کندهار دی ولایت مال ټول ځالي و سدن کې مال په دغه چیرې دا ورکی د کندهار تقریبا ټول ولسوالۍ ته شیلارې جوړې سولې د مال ټول ولسوالۍ سړک سو وای په سیرا او تی دی بودیجې راوته د جوړې شنه. نو موږ د مسول چارواکو سره دا غواړو چې په دغه دوره کې باید مال ټول ولسوالۍ سی مهم ولسوالۍ د ځاتن څخه خلک مخامخ دي. دغه سړک باید جوړ کې د کچپیر دوره کې درې څلور وار امر او واتي متاسفانه جوړ نه سونو. هله کو چې په دغه پیرا کې دا د ستوري ول سفر د غلار جوړ کې چې خپل مشکلات یې په اسانۍ سره حل شي.
سمی الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما غوښتنې لوړ پړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د سمکنی او ترمن د جن خیلو سرک ډیر سخت خراب ده. په دې سرک باندې ګڼ شمېر خلک تګ راتګ کوي، ګردونه هم زیات دي. دا سرک باید په پخه او سري ډول جوړ شي. که چیرې جوړ نشي نو د خلکو مشکل ورځ په ورځ نور هم زیاتېږي. زه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ څخه. د لوړ پړو مقامات څخه مې غوښتنه دا ده چې د پکتیا مرکز ګرځي څخه د پکتیا د ډنډي پټان سره د ولسوالۍ پورې چې کوم سرک پوه شوی ده، دا سره خو داسې پوه شوی چې دوباره بیرته مات شو، د خاوره سره خاوره شو. ګڼ شمېر خلک په دې باندې تګ راتګ کوي. سرک تبو دا فکر هم ونه کړي چې آیا دا سرک چېرته پوه شوی ده او که پوه شوی هم نه ده. بیرته لکه څنګه چې مخکې خام سرک وو، د عامه خام ته هم ډېر زیات خراب شو. دا سرک دې دوباره بیا کیر شي، یعنی په اثري ډول ترکول بیا واچول شي.
کوم د کندهار ولایت پنجوي ولسوالۍ د سروان کوم څخه مې د خان نیپال دغه پیغام پرېږدم. د شاغلي اشرف غني احمدي څخه مې پیغام دغه دی چې دا موږ د کندهار ولایت د خکریز ولسوالۍ البته د شاغا د زیارت نیولې دا تر کندهار تر شهر پورې دغه سړک په بشپړ توګه ویجاړ دی. دغه څخه هیله کوم چې په کندهار کې په بشپړ توګه د کارونو کې او دغه سړک مشتراجو کې، ځکه چې دغه سړک چې دی یو نوروز بل نوروز میلوال پر راځي او د خپل ورځم ډیر میلوال لري. دغه څخه هیله کوم چې دغه سړک مشتراجو کړي. وسلام. مرزا خان مینه پال د کندهار ولایت څخه.
زه ګونډر د کندهار ولایت خبرې کوم. د نوی ولسمشر څخه دا غواښ چې زموږ ټول کندهار اوسیدونکو چې د کندهار ته ډېره توجه وکړي او ډېر پاملرنه وکړي چې په تاسو کار په دغه ځای د کندهار ولایت هیڅ خدمت نه دی شوی. ټول افغانستان کندهار ریسوي. کندهار په لیک سره کندهار خراب شي چې به حد چیر ډېر خراب شي. او ځکه خلک ټول د دوه طرفه غار دي موږ ځان چې په قانون کې پراته یې نه برخې په دغه ځای کار موږ به خلک نشو د خلکو برکونه وږي د نور مدغه خایو څخه خلا له برکونه افغانستان د کابل ولایت او درانه مګر کندهار ته دونه خدمت نه شي په اثر نشي.
سمی الله حلیم تندر له پکیا ولایت څمکنی ورسولۍ څخه خبرې کوم. پښتون دي د لوړ حکومت څخه دا ده چې د پکیا څمکنی ورسولۍ سیمې به پاکستان کرمي جنسي ته به داخل کې هم استفاده ترې ونه کړه. دا سروې خلاص چې کومه دا سروې خلاص یو سیمه ده چې د څمکنی ورسولۍ ناپور ته دلته منګل ورسولۍ پورې قرار لري. نو په دې ځای کې د پچلې لپاره د لوی بند جوړ شي تر څو خلک استفاده ترې وکړي. هسې اوبه د سیند روانې دي نو موږ ګډه ترې وانخیسته.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل. له دې سره اوسنۍ پروګرام د غلطه پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په نور پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.